غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیري اوري.
ستړي مشهړم به د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. او د ایټالیا ساحلي ساتونکو وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د مدیترینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې له خوا خپره شوې یو خبر پاڼه کې راغلي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د اتوار په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسازی راغوښتلو او د احتجاج سره سره یې ورته د پیښې په اړه د پلټنو لپاره هم وویل. افغانستان په دې نږدې ورځو کې په پا پاکستان توپ پورې کړی چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره پوره هڅې نه کوي. افغان چارواکي وایي چې طالبان په پا پاکستان کې غونډې کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د اتوار په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا پوخ ویلي د پاکستان له لوري کیدونکې بریدونه به بې ځوابه نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه
سور از مخ کیستاسی د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسو د خپل حکومت او مقابل لور نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو وشتل کیږي دا اعلانوي چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واورئ.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبا باندې دوه ونۍ مخکې د مخالفینو په څلورو بریدونو کې په کابل کې ګڼ شمېر ولسي وګړي ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوج په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې د اور وژنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. د دفاع وزارت زیاتوي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په څلوېښت کیلومتره ساګامهارا سیمه کې شوې ده. امریکایي چارواکي وایي چاودنه کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسېدو په اړه لاس معلومات نه دي ترلاسه شوي. د ایټالیا ساحلي ساتونکي وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د مدیترینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. د ایټالوي ژغورونکو په وینا دا پناه غوښتونکي په بادي بیړیو کې سپاره وو. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي تر دوه زره زیات کسان سکه لګن شمېر کسانو ډکو بیړیو کې سپاره وو او اروپا ته د رسېدو لپاره پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقونو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتېدو لامل دی. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغوني عبادتګاه په بمونو الوزولې ده. د شام د لرغوني اثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي چې وسلوالو په لرغوني عبادتګاه بالشمین کې ډېر لوی مقدار چاودېدونکي توکي ښودلي وو چې د چاودېدو سره یې عبادتګاه ته ډېر زیان رسېدلی دی. د بالشمین د عبادتګاه د ړنګېدو خبر د وسلوالو لخوا د پالمیرا د لرغوني اثارو د ادارې د دوه اتیا کلن مشر خالد الاسد د وژنې نه څو ورځې وروسته رارسېدلی دی. د اسلامي دولت وسلوالو د پالمیرا تاریخي ښار د روان کال د مې په میاشت کې نیولی دی. د بالشمین په نوم دغه لرغوني عبادتګاه د اوولسمې صدۍ سوې په خوشا کې جوړ کړل شوې وه. په پام کې دا چې د یوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پوروشنکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا میرکل به په ګډه د منس د اوربند له وزنامې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې کوي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د یوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او د یوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند د لوزنامې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6,400 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالفو او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون دغه کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو پر لار یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی او د دې ټولنې پراختیایي کمشنر جوهانس هان هم پرون په دې اړه اعلامیې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهم پرمختګ دی. د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروستو په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشې کړی شو. دی د 2010 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي شوی و چې دی هم ورته کاندید و. دی په 2011 کال کې د تیر کال د انتخاباتو نه وروستو د شویو ګډوډیو د تنظیم په جرم کې ککړ وګرځول شو او د 6 کالو د بند سزا ورته واورول شوه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده ریاض موساخیل راکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپیه 80 پیسې غستی کیږي او په 1.03 روپیه 95 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.06 روپیه 50 پیسې او 1.06 روپیه یو یورو په 1.46 روپیه 50 پیسې او 1.46 روپیه 50 پیسې د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 40 پیسې او په 38 روپیه 50 پیسې یو افغانۍ په 1 روپیه 1.06 پیسې او 1 روپیه 3.06 پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپیه 2.99 غستی کیږي او 2.99 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 20 او 24 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر د خارجه چارو دفتر ته غوښتي او ورته د افغانستان لوري په خیبر جنسا کې پر یوې پاکستانی پوستي له شوي راکټي برید په اړه احتجاج کړی دی. یو افغان چلونکي وایي افغان حکومت اول باید خپلې کمزورۍ درک کړي او وروسته بیا له پاکستان سره جدي خبرې وکړي.
دلته سیاسي موضوع ده، د دولت ضعف ده، دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره باور ده.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا تنظیمولو وفاقي ادارې د مطبوعاتي ادارو د کار لپاره نوي اخلاقي اصول او معیارونه ټاکلي دي. د حکومت دغه کار ته خبريالان څنګه ګوري؟
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې ده د انټرپریټیشن به څوک کوي؟
او د خیبر جنسه قومي او سیاسي مشران د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې لمخې خای په یاد سیمه کې د جنکو او هلکانو یو شمیر سکولونه وتړل شي.
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی چې سکول د کولو نه کړو د شپې کولا کې نو په تعداد به کم از پوره کیږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. دا مولانا رپورٹ. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورن کرخې د خپل پوځیانو د مړینې لامل ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مقامات د یکشنبه په ورځ یعنی پرون وویل چې ترستانو په خیبر جنسا کې افغان خاورې پر پاکستانی پوستي راکټي برید کړي چې په نتیجه کې د دوی په خبره 4 پوځیان مړه او 4 نور ټپي شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو لپاره زیانمنه بدلې او له کابل یې غوښتي چې په اړه یې تحقیقات وکړي. لپی خبره د ذبیح الله شفق رپورٹ اورو.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرما له افغان خوري څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړي او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبه په ورځ په خبري کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوسټ په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله لمنځه وړي، خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستانی چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستانی حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچول او ویې ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق و. د افغانستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بے جواب پرې نږدې. دا خبر د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د مشر مرستیال د یکشنبې په ورځ د کابل تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتېرو د فراغت په غونډه کې وکړه. د وویل افغانستان د جنگ پلوي نه دی او نور هیوادونه باید دغه نیت درک او زموږ د هیواد پر ضد ورانکاري لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډي به یې پر ضد عمل ته زړه ښه نه کړي. له کابله خان محمد سین رپورټ راکوي.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې او وایي چې دا حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
څو ورځې مخکې ستاسې د دفاعي ځواکونو رهبري پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول؟ تاسې د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1499 سرتېرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه ونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1400 بیګناه خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حملې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او حکومت ویلي چې دا حملې د پاکستان په خاوره کې پلان شوې دي. له دې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوې دي. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت ځواب سوي، دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریکه کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیزي، ملي، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که مونږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکړې، انعطاف هم ښودلی ده هم نتیجه نه ورکوي. بله وګورو چې مونږ کې څه نه واخیستي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده چې دموږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید مونږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره غاور ده او دونه په مونږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا د تنظیمولو فقهي ادارې چې پیمرا نومیږي د میډیا ادارو د کار لپاره د نوو اخلاقي اصولو او معیارونو منظوري ورکړې ده. ویل کېږي چې د دې ضابطه اخلاق په ترڅ کې ښایي پر خبریالانو او میډیایي ادارو ځینې بندیزونه ولګي. دا چې په دغه ضابطه اخلاق کې مهمې خبرې څه دي او خبریالان یې په اړه څه وایي، له اسلام آباد پرې احمدالله رپورټ راکوي.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلور شنوکاتی ضابطه اخلاق کې ویل شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي افدارو او یا د پاکستان د نظریې پر ضد وي، او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوری نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویل شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې بدامنی خورې دی شي. دین علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خبرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خبرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي، او د الکترونیک میډیا مالکان دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړې کیدونکو راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړي شوی قواعد او ضوابطو مطابق وي. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړي شوی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. زه دا وایم چې حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې ده د انټرپریټیشن به څوک کوي. د هر حکومت او د هغې خلاف خو اعتراض د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم آی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې ځنې ښې خبرې شته او ځنې شکونه پکې داسې دي چې پکې کمی شته. که په دغې هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بله دا چې حکومت خو الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل، خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترونیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت و، خو دې سره سره حکومت لدا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رائے واخلي او هغه شکونه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لرې کړي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د کامی سلامتی د سلاکارانو په کچ خبرې ځکه نه کوي چې دغه مذاکراتو لپاره مخکې له مخکې شرطونه ایښودل شوي ول. د چارو ځینې شننکي وایي که دغه خبرې شوي وای نو ښایي د پاکستان او هند ترمنځ د اختلافي مسایلو حل ته لار هواره شوې وای. خو هم د دې شننکو په خبره اوس چې دغه خبرې نه کیږي نو ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې نورې هم سیوا شي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې لیتوار او ګل په ورځ د هند په نیو ډیلی کې د دغه هیواد او د پاکستانی چارواکو ترمنځ کیدونکو خبرې د ځینو اختلافاتو له وجې منسوخې شوې، ځینې کارپوهان پر دې اندي چې موجوده اختلافات به د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورم خراب اغېز وکړي. سیډونکو کارپو منصور اکبر کندی وایي چې د پاکستان موجوده حکومت له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډېره هڅې کړې دي، خو د هندي چارواکو اندېښنو ختمولو کې پاتې راغلي دي.
ډېرې کیسې دي چې زموږ تعلقات ښه نه دي. تخکې یوس مطلب کشمیر دا بارډر دا تخکې بیا مذہب دی. پاکستان ضرورت زیات دا، هندوستان ضرورت کم دا. ہندوستان کے غفنن پورے سیویلین گورنمنٹ دے مونگو 25-30 کال ماشاء اللہ گورنمنٹ ہو مونگ انسٹیٹیوشن پہ ہندوستان مقابلے تو دورا سٹرانگ نہیں دی کنم.
دا ہندو پاکستان ترمینز تیرہ ورس کی دن کے خبری لاغی روز تو منسوخ شوی چھے ہندی چارواکو پاکستان تا دا کشمیر دا حوریت بلتون غختون کو لمشران سر دنا ملاوی دو شرط کے خود. پاکستان وائی لہن سر دا شرطون لاند مذاکرات ممکن نہ دی، خو دا ہند وینا دا پا اوفا کی ٹکل شوی وا چھے آوازی پتراگرے خبری کی گی. په هند کې خبریالا سمیتا شرما وایي په پاکستان او هند کې جمهوری حکومتونه دي، خو د پاکستان په پالیسیانو د فوج اثر زیات دی، نو باید چې دواړه هیوادونه د جمهوریت پیاوړي کولو او د اړیکو ښه کولو لپاره په منظمه طریقه خبري وکړي.
اوفا میں جو سمجھوتا ہوا تھا
دوڑو ہے وادن دا اوفا دا اعلامیہ تشریح پر مختلف اندازوں اخستے دا پدغه اعلامیہ کې ویل سی وو چې دوړ لور به د امن او د خپل منځو مسلو د هواری لپاره کار کوي خو پاکستان د دین دا معنا واخسته چې ګوندې د دوړو هوادونو ترمنځ غټه مسله د کشمیر ده نو باید چې پر دې خبرې وسی په هند کې زیاتره کارپوهان په دې اند دي چې د هند موجوده حکومت حریت بیلتون غشتون کې چې غیر ضروری ګرځول سی وو ورته مشورتیا ورکړه د هند حکومت ترهګری سره کرشه نه وګرځولې د کنټرول په کرشه د خلاف ورزیانو خبرې د مذاکراتو د منسوخ کولو بنیاد ونه ګرځولو خو د حریت پر بنسټ یې خبرې منسوخ کړې نو دې هر څه په هند کې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي
سمیتا شرما زیاتوي د ستمبر په نهمه به د پاکستان او هند امنیتي ځواکونو هم یوه غونډه کیږي خو د موجوده حالاتو نه داسې څرګندېږي چې دغه ملاقات به هم منسوخ کړل شي کارپوه اجاز خټک بیا وایي که څه هم د هند او پاکستان د قومي امنیتي مشرانو خبرو به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې نه وې ختمې کړې خو دې خبرو به راتلونکو مذاکراتو ته لاره هواره کړې وي او دواړه هیوادونه به یې تر ډېره له یو بل سره نږدې کړې وي تیر میاشت د روس په اوفا ښار کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړ د دې لیدنې وروسته دواړه هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د اړیکو ښه کولو او د خپل منسي او مسئلو د ختمولو ژمنې کړې وې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې په جماعتونو کې په عارضي توګه جوړ کړل شوي سکولونه چې مکتب سکولونه ورته وایي به تړي او ماشومان به سرکاري پرایمري سکولونو ته لیږي بلخوا د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا زر مکتب سکولونه دي چې د تړل کېدو په ترڅ کې ښایي شاوخوا د یو لک ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په ارضي توګه قائم شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې پرایمري سکولونو کې شاملوي دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د ډېر شو زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی پخوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوي
صبح کے مکتب اسکولوں خصوصاً سواد دیتے غریض اللہ تعالیٰ جلد کی کم معشومان پغروں کے سیدھا اغود پارا پخانی حکومت نے مکتب اسکولوں کلاؤ کرو اور آگے تاغوت ہے ڈیر فائدہ وہ اسکول نہ لے رہی ہوں تو استاد اغوت کار کول ڈیر آگے تعلیم داغے نہ ڈیر زیاد کا بہتر طریقہ کرے گا نمنگ ادا خبر رکھو کہ مکتب اسکولوں نے جی پخل میں بحال ہو سا چلے سی یاد آگے پارا جی کیا مکتب اسکولوں نے جی پرائمری اسکولوں کے بدل کر سی کم داغه دا پارا مناسب شتاب وو کمری هغه دی ولا تیار کړی شي دل دې بلډینګ ور کړی شي
نو موله وای صبح حکومت د بجټ د کمی ګیلا نشي کولای ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګي دوله وجه ضایع کیږي بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمن وای صبح حکومت اعلانات کوي خو د عمل کېدلو پلان یې نه لري
مونږ دا خبره کوو چې یار تاسو خپل خبره کې تجربه نه لرئ نو د نور واغه خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي نو هسې د اعلاناتو نه څه نه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابۍ طرف ته لاړ نه ځکه نانل چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډېر وچې زما سم نه باسه نو کم ځای ته نه باسه نن ته اطلاس کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومانان ناسي دغه شان چې مکتب ماشوم پر پسیرا ولې
نوموړی زیاتوي چې د مکتب سکولونو کارکردګي هم د سارنې لاندې پکار ده هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړکي صوبایي حکومت خپل پالیسي واضح نه کړه نو دوی به په صوبایي کچه ټول ګوندیزه غونډه راوبلي
د اساسم ترمن نرستو آرټیکل 3 دا باور ورته واره کې دا د پزور باندې ویل شي چې دا د حکومت د مواردیا چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکان او جنکې دي هغه ته مفت او لازمی تعلیم ورکول دا د حکومت وخت د وایي حکومت ذمہ ده نو په دې کې سمجای چې موږ आवाज پورته کوو کې دې په دې باندې د ځینې چې ورڅخه د ستوري لاندې موږ آل پاکستان فرانس په شوي لیول باندې روان
خو د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان وویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سر دوباره غور کړی دی.
او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شو چې دا خو مسله ده، بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم دي څلور یا پنځه تعداد دی او سکولو ته نږدې شته مطلب کلومتر یو نیم کې وته شته، نو هغه سکولونه به ختمو ځکه چې په حکومت باندې دغه هم دی او بوج هم دی او هغه د هغې مجاهد د استاد ډېر واړه مستفید کېدی شي او یا دا واړه معمولي نږدې سکول ته دی شي ګنټه ګنټم نو بلکې یو کلومیټر چې یو نیم کې کم سکول نشي. حکومت خپل اراده ان شاء الله بدله کړې ده او مکتب سکولونه به نه ختمه ان شاء الله.
سیړونکي دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د نارې سره په خیبر پښتونخوا کې واک ترلاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنۍ پوړی ده. په کار دي چې دې برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
د جمعیت علماء اسلام فیډ علي د خیبر جنسا یو مشر د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکې کوي چې تر مخه په یاده قبایلي سیمه کې ښایي د جنکو او هلکانو یو شمېر سکولونه وتړل شي. د سیمې مشران وایي پر زیاده دی چې حکومت د باړې په څیر جنګ ځپلې سیمه کې ړنګ کړل شوي سکولونه بیا باد کې د بچ پاتو هغو بندولو پسې راغستې ده. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر جنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې نوې پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنکو شمیره د 15 کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرۍ او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړ شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه د تعلیمی اداروں پر حوالے سره نیشنلائزیشن په نوم باندې یو پالیسی مرتب شوی ده. هغه د امپلیمنټیشن کوشش کوي چې د 70 پورې سټوډنټس کوم ادارو کې وي، نو دا ادارې په خپل زوی وي کده 70 نه کم وي نو دغه ادارې به ختميږي. ټیچر سټاف چې دا به متعلقه بل ادارې له ترانسفر کیږي. تمام سیاسي ګوندونو سماجي عناصر غونډ شوی دي چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی. لہذا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دي.
یو بل مشر اشرف خان اپریدی وایي چې تیر شپږ کالو راسه د خیبر ایجنسی زیاتره برخه بند پرتی دي او ټول سکولونه هم ړنګ شوي دي او خلک د بیکوره ژوند کوي. نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سیوا شي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دي او د کونم دي د صرف ایسی لپاره کمره کې نو سوي نور یه سم نه دي لیدلی چې شپې کوله د مو بوډا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروت دي. جلوزو کې څوک پروت دي، څوک په پیښور کې پروت دي، په خیمو کې پروت دي چې سکول د کولو نه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کم از پوره کیږي. خو موږ ته دا چې کله تعلق کولو کې کبیا د تعداد کم او بیا یې ټیک ته ختم کا چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې په نن وخت کې په بوډا کې چې څومره سکول نه دی ټول دې بندې دو او د ختمې دو حق دور دي.
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکونکو حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو نو د ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم به نور هم اغیزمن شي.
یاره تعلیم خو به دومره ورسو زسر نور مشي خو به خلکو کمی کم دی غو حوصله خر پښتون ټونه باندې جوړ تاثیر او په یو د کوم ټیچر برادرې په هغه باندې جوړ تاثیر غورځي. خاص کر به د زنانه او چې کوم سکول نه یا مشومان جنکی په باندې جوړ تاثیر غورځي.
ولی هم پدې لړ کې چې کله د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو دا چوټې له وجې چا سره هم خبرې اترې ونه شوې. بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز لې د خیبر ایجنسی او چارواکي سویل خان اپریدی نم چې کله پختل هغوی مشال لیډو ته وویل چې دې لړ کې به دوی سبا د فاټا سیکرټریټ چارواکو سره او د هغې وروسته مرکزي حکومت سره هم دغه ستونزه اوچته کړي.
موږ په خپل لولم هغوی ته خپله خبره هم رسولې ده، خپل د پارټۍ د بیس نم رسولې ده، همداسې ملاقاتونه مر سره مونږ جریده د خبره باندې به غوږ کنوینس کوو. ته مونږ رولینګ پارټي غلې مونږ به خپل زموږ کوم پټه صدر دی هغه سره مونږ خبره کړې ده.
د پامل ده چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وا چې پټول ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپې ته د عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې په مکمل توګه ړنګ شوي دي او باقي په جزوي توګه خراب دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو مشال ریڈیو تا تاسو وگی دولسنی میں بجے شوے دا شاہین بنیرینا لن خبرونا اورو
سړی مشهد دی وخت مهم خبرونه پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوج په یوه نظامي اډه کې چودنه شوې ده. د دفاع وزارت زیاتوي چودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په څلوېښت کیلومیټرې ساګام میهرا سیمه کې شوې ده. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د ایټالیا ساحل ساتونکي وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په منځ کې ژغورل شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونی عبادتګاه په بمونو الوزولې ده. د بالشمین په نوم دغه لرغونی عبادتګاه د اوولسمې صدۍ سوی په خوشا کې جوړه کړل شوې وه. په پام کې ده چې د یوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. او د امریکا د بارنو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالفو د ولسمشر انتخاباتو د پخوانی کاندید میکالی ستاتکیویچ او پنځو نورو کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړی.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنیري واوري. د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولي دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بېضابطګیانې شوې وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بېضابطګیانو ذمېواره نه دی. ادارې لیکي دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. اداري اخیر کلی کې سیاسي مشر ولیله به دا خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې ګوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د حلقه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې لپاره به قانوني او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابي عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیر کلی کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغانستان پلازمینه کابل کې تېره ورځ یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او په لسګونو چوب شوی دی. اداره وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو کې اضافه شوې ده. اداره وایي د جګړو جنګونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولۍ له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. اداره اخیر کلي کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس د هند او پاکستان د امنیتی سلاکارانو په کچ د خبرو د لغوه کېدو یا د منسوخېدو او رویټرز خبری ایجنس بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د موجودیت په اړه لیکنې خبرې کړي دي چې مهم ټکی یې له فرخنده اسد اورو.
ای پی خبری جانس لکی د هند او پاکستان د کامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کیدونکو هغه مذاکرات منسوخ شوی دي چې ل ډیر وخت راهیسی انتظار کېدو د دغې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسیدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل دغه خبرونه علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم وویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوي دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت سلا شوي وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او که نه. تېر کال هم هند پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وې چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او د دغه هیواد د ولس په څه عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تېره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه هم وړاندې کړل چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
برطانیې په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو ته پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرانیستی. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانیستل د برطانیې او ایران په خپل منځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو تر مخه په داسې حال کې چې په تهران کې د برطانیې د سفارت د پرانیستل کېدو مراسم روان وو، په لندن کې هم د ایران سفارت پرانیستل شو. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او برطانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر ښه کېدو روانې دي، د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزي بانک سره کار وکړي ترڅو د برطانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالي مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزي بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړي. د وویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لرې سي، برطانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه به له ایران سره د سوداګرۍ ډېره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برطانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسي. د ایران د مرکزي بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برطانیې پخوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي پخوانۍ تجربې پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کاله وروسته له هغه پرانیست چې ایراني لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې یې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برطانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلینډ، سکاټلینډ او آیرلینډ په ګډه دی. د وویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوی پړاو به شوي. موږ باید په محتاطه توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نورې ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانیستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. لبل خوا د ایران نیم رسمی خبری آژانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو، په برتانیه کې هم د ایران د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دغو سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کېږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، افغان حکومت د مرستندویه هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو د غونډې تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، د اقتصاد، حکومتوالۍ او اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. په دې اړه بیا هم د ملالې بشیر رپورټ اورو.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونۍ غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالي ستونزو د افغانستان پر ځان ویسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکدارۍ د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې په پرونی غونډه کې همداراز د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، شاري پراختیا او د سیمه ییز حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللي او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې یې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د چینل نیوز ایشیا په پانه ولیکنه وايي، په پاکستان کې فعالې نړیوالې مرستندوی ادارې اندېښنه لري چې هغه هیواد حکومت به د سیف د چلډرن په څیر دوی ته هم د فعالیت بندولو لپاره ووایي. په لیکنه کې بیا د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوي چې د امنیتي ستونزو له وجې له مرستندوی ادارو غوښتي چې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د لیکنې تفصیل انیسه اجمل اورو.
چینل نیوز ایشیا ویب پاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندولو وروسته په دا هیواد کې ډیری غیر سرکاري ادارې ویره لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله لیکي د ریاست پر ضد په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې په لسګونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکي کارکوونکو ته په 1500 ورځو کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې له دې وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده، خو حکومت د خیر خیګړي سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر خیګړي ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي، خو دا کار به ډیر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي دا مهال د مرستندویا ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویا ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې نه وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزه یې د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی، د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی، خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویب پاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وایي د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغو خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی. د پاکستان د 80% نه زیاته آبادی د غربت د کرخې نه لاندې ژوند کوي او د دې لپاره د ان جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو معنی دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډېره زیاته موده کې رسیږي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو سپو 621 په لنډو سپو 2113 15,360 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون د سپانې یو رپورت وایي د اسلام آباد له کچا بادای په زور استل شو خلکو کې په افغان کډوالو سربیره د قبایلي سیمو یو د پام وړ شمیر خلک هم شامل دي چې د لیکنې تر مخه د سیمو د خراب امنیتي وضعیت له کبله هغوی نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې رپورت تفصیل له منور شاه اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دی رپورت کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې دی ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري، خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیاونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خوا او شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه، خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ 68 کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي، دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورتونه ښایي چې دی دا وو کې څومره حقیقت دی او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ام ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولي هم دي.
څوک شته که نشته؟ څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول، ما دا ماشوم بچې خو بچپه ډېره شوند، لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې،
خلی موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي په هغه هیواد کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ایزې همکارۍ او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې پرون یک شنبه د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره ټول شوي ول، وویل کچې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې هیوادونو او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونکړي نو په هغه هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او شتناخوالې به دوام پیدا کړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول، ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر ګذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالي زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان نورزي مشال راډیو ته وویل همدا اوس د منځنۍ اسیا هیوادونه د چین ځینې برخې، ایران، هند او پاکستان له دې بیثباتۍ زیانمنون کړي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو د پاکستان په قبایلي سیمو د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه وینئ، هغه له افغانستانه ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینې همکارۍ شکونه کېږي، قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دي دی هغه غوښتنې چې په افغانستان کې یې لري سر ته ورسېږي، دی خامخا دې ته ازیرېږي چې په افغانستان کې امن راشي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځغونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
له شمالي وزستانه به کور کلشي به خلک چې د خیبر پختونخوا په بنو کې میشتي د خوراکي توکو حکومتي مرستو په ترلاسه کولو کې د ورپی خستونزو له امله شکایت کوي. دوی وايي په داسې حال کې چې د کورنۍ وغړي د هیواد په نور برخو کې مزدوري کوي، د راشن سنټر سرواکي ترې غواړي چې د غوي اصلي شناختي کارډونه وروړي کننو راشن ورته نه ورکوي. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ میوه ګل وایي دوی رڼا پلاران پنجاب یا نورو سیمو کې ډرایوري او نورې مزدورۍ کوي او خاندان غړي یعنی د خپل پلار رور او زوی دا ځل راشن نشي اخیستلی.
دا میشته مسله جوړه کړې چې په سټیټ باندې ضلع ته راشن نه درکوي. پنجاب کې څوک کلینډرون دي، څوک مزدورون دي، هیڅ هغه مزدوران نشي پرېښولی. کې پنجاب فار سړی ته پته چې پولیس ته یو چې کوم تکلیف جوړتای او ضلع ته دغه مسله جوړه شوې چې راشن ته خامہ خرچي درې زره راشن یا اوته ویشته ساوي چې کراچۍ نه په درې زره روپۍ باندې غوځای کران شي کړلای.
اتیکولا وای ټوله ورځ په قطار کې تیرا کړي او ورو ورو ورته د راشن اخیستلو طریقه کار ګرانوي.
کلامو
چې په دې اړه بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل نو پوښتل نو دوی وویل
داسې چې موږ کوم نمونه سره خوشحالی نه نه کوم بیکاز ډېر داسې پیسې مخې ته راغلي دي چې هغه این ای سیز چې دي روغ خور وي یا پلار زوی وي نو هغه په سبا له پلار راشي چېرې موږ خوب نه دی اخیستی. دا خبرې ډېرې شوې دي. غوریان زموږ چې کم دي د وزیرستان کم چې راشن له راځي هغو مشران چې کمی یا غوریان یا پلاران هغوی مجلس کوي ځکه هغوی وایي که موږ هغوی نه ورځ نه له این ای سي راغواړو نه هلته د هغوی کار پېنه کېږي. موږ هم څه مجبورې بیکاز موږ نه هم تدیشي تپوس کېږي پوښتنه کېږي.
کډوال وای د شورونا چې دوی د پلار مور ورور او زوی راشن اخیستلو هغه دې جاری وساتل شي چې دا دوی زیاتره خلک د کډوالۍ نه پس مزدورۍ ته په ملک دننه او یا د ملک نه بهر تللي سو دوی دې د خپل حق نه نه محروموي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د پیښور لنډی اخون احمد په سیمه کې د ټیوبل پایپونه مات شوي چې خلکو ته د اوبو د نشتوالي ستونزه جوړه کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي د اوبو خپل ضرورتونه د کلي د جماعت له ټیوبل پوره کوي. له پیښور پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د پیښور رنګ روډ په غاړه د لنډی اخون احمد په یو جماعت کې ځایي اوسیدونکو په خپل خپل وار په بالټو او ټپکو کې اوبه ډکولي. اوبوډه کوونکو کې ماشومان ځوانان او سپینګیری هم ولاړ ول. د سلیم خان په نامه یو سپینګیری مشال ریډیو ته وویل چې د بالټو او ټپکو په اوبو د دوی د کور ضرورت نه پوره کیږي.
دا ډیر وخت شو تقریبا لس پنځه لس شپاړس کاله به کېږي چې د اوبو تکلیف دی موږ ته. بس د بار نه روړو په لاس ګاډو کې روړو ټپکې را ډکو لوښې را ډکو کور ته روړو نو اوبه راځي نه بل راځه چې پیپونه ټول مات را مات.
لنډی اخون احمد یو ځوان اوسیدونکی شبیر حسین وای چې دی اکثر له اوبو ډکولو بل کار ته نه سمیږي.
یاره بس اول خو نمبر راځي نه چې راشي نو بس کله بجلیم زی راځي کله دغه کیږي نو بس نمبر فورس کې دوه ټپ کې یو سلا درې یو سو بس خپل کار پی رواني سختی وی ډیره او په ګنټو کې خو نمبر نه راځي بس خپل دغه سره کار چلو نور کپڑے وپڑے چی یاد والی په وبو باندې وینځو او نور بس سختی ډیره زیاتره مشرانو نه ولاړ یغیلم نمبر خپل ځانی مخکې کو
د حاجی شاید خان په نامه یو ځای اوسیدونکی وایي چې تحریک انصاف حکومت د دوی په سیمه کې په یو ټیوب ویل کار پیل کړی دی خو په هغه ځای کې نه خو آبادي شته او نه یې عام اولس ته کومه ګټه بلکې ګټه به یې څه خاص خلک پورته کوي.
کم نظام دی جوړی کنه تبدیلی راولی نه تبدیلی په دې نه راځي. که یو سړی وایي چې ما پنځه وټه واخیسته ما پنځه سوه وټه واخیسته دا غلطه خبره. تبدیلی دا نه چې ځوانه دی خو ګور دی اوس تبدیلی راولي یو ټویل جوړ دی ورسره خوا کې بل ټویل وباسي دا خو نه نامناسبه خبره ده. مونږ ترې په برکندي په دوه لارو کې وباسي یو خو به ورته هل ډې ټرانسفارمر لګي یو به د ټولو کم سې کم تین سو کورونه تین سو کورونو ته فائدہ راشي دی پچاسو کورونو ته فائدہ ورکي او تین سو لنه ورکي.
لدی سیمه د قومي سملای کړي فضل الهي وای چې دی په هغه ځای کې ټوبل جوړوي چرته چې ضرورت وي.
کدی څه دلیل دې کروي نو زار اور سحر په خپل ځای کې روزانه نفسه ما دی هوا مداخله مد پاره کنه نو دې نه ته ملات لیش کوم مسائل چې کنه په وښه هغه په دوه کالو کې نه حل کیږي. مونږ سمره ټوبلونه وګل سمره ټوبلونه او مونږه د دوه کالو مونږ تیارو مقابلې ته په مقابله کې د رښتیا ټوکالو مونږ هغه ته تیارو مونږ سره د حساب کتاب وشي.
د ساینسي او صنعتي ریسرچ لپاره د پاکستان کونسل د ریپورت تر مخه د پیښور ښار په زیاتره برخو کې د زړو پیپونو له وجې د اوبو د شتون او د څښلو د اوبو د صفایي ستونزې دي چې له امله یې په ښار کې د معدې ناروغۍ زیاتې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردوونکو په ننګرهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالر په لګښت د محصلینو لپاره د هاسټل یا لیلیې ودانۍ جوړه شوې او پرانستې هم شوې ده. ویل شوي چې دغه هاسټل څخه به شاوخوا 1200 طالب علمان ګټه پورته کوي. په دغه اړه رپورټ اورو له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد.
د ننګرهار پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلیې دغه ودانۍ د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو 100 میلیونو ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوی و. د دغې ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر پوهندوی سلامت عظیمي خبریالانو ته وویل
په ارزش
2.5 میلیون ډالر د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې پکې د 1.5 میلیون ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې.
کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشد.
د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال محمد ناصر کموال وایي چې دغه لیلیه د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردانو ته د سیدول زیا برابرای په اساسي شکل جوړه شوې ده. یوازینی مشکل چې ده هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر ده. موږ وزیر صاحب ته ویلي والي صاحب ته ویلي موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته ویلي دي ان شاء الله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلیې د ودانی د چارو یو تنسارون کې دی وایي د لیلی ودانی په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او چاته مودا وخت نه دی ورکړی چې درغلی پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسبه دي هغه موږ دلته استفاده کړی کوالټی په لحاظ باندې انشاء الله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي. د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقع ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا موږ خدای نه خواسته خپل پکې ملوث شو.
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوي سلور پوړي ودانۍ په 5200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 خونې دي چې شپږ نوي پکې د خوب لپاره، لس خونې پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونې د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړې شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر